په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رډیو په خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ په بلوچستان کې د کورونا وایرس په بالو وجې د ټولبند د مودې غزیدو د شمالي وزستان د سپینوام د خلکو د پرونی احتجاج او پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه له پامیر ساحل اورو.
لکه څنګه چې مو اوریدل د بلوچستان حکومت د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي محدودیتونه تر 15 نورو ورځو غځولې دي. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې خلکو د تعلیم، صحت او روزګار موخو لپاره احتجاج کړی دی او په مسکو کې پولیسو د حکومت ضد مظاهرو پر مهال تر 100 زیات کسان نیولي. بشپړ خبرونه د بلوچستان حکومت د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره محدودیتونه د جولای تر 30 پورې غځولې دي. د کورونا چارو وزارت پرون ماښام د محدودیتونو نیټې تر پوره کېدو وروسته په یو بیان کې ویلي دي چې د کورونا وایرس د خپرېدو امکان لا موجود دی، نو ځکه خلک او کاروباریان باید احتیاطونو ته پام وکړي. حکومت وایي دا پریکړې په لوی اختر کې د وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره کړي. بیان وایي ټول مارکیټونه او دوکانونه به له سهار 9 څخه د مازیګر تر 2 بجو پورې خلاص وي. د جمعې پر ورځ به چوټي وي، خو د شودو دواګانو او غوخي دکانونه به څلوري ساته فعالیت اجازه ولري. د کورونا چارو وزارت وایي د سرغړونکو دکاندارانو پر ضد به قانوني اقدام کوي. خود صوبې سوداګران وایي حکومت دې ورته د شپې تر 12 بجو پورې د کاروبارونو پرانیستو اجازه ورکړي. حکومت دا پریکړه پر داسې وخت کړې چې د جولای تر 14 په بلوچستان کې د کورونا وایرس تر 12,000 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د سرکاري وپاڼې له وینا سره سم کووډ 19 ناروغي تر اوسه په صوبه کې 122 کسان مړ کړي، خو 8,002 ورڅخه جوړ شوي دي. په تیرو 24 ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس 2,115 نورې پیښې ثبت شوې دي. د حکومتي وپاڼې له وینا سره سم د جولای تر 14 د نویو پیښو له ثبتېدو سره په هیواد کې د کووډ 19 ناروغانو شمیر 2,05,919 ته رسېدلی دی، خو له ناروغۍ څخه 1,88,213 کسان جوړ شوي دي. په هغه هیواد کې کووډ 19 ناروغۍ تر اوسه 15,46 کسان وژلي دي. د شمالي وزیرستان د سپینوام اوسیدونکو د خپل غوښتنو پوره کولو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی. په پرونی احتجاج کې د سیمې 15 قانونو مشران او ځوانان شامل ول. د لاریون یو ګډونوال ملک لیاقت وزیر بیګا مشال راډیو ته ویل حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د کرم تنګي ډیم د جوړولو په چارو کې د سیمې خلکو ته نوکری ورکوي. د وزیرستان د ځوانانو سازمان یو غړی وسیم وزیر وایي د سیمې روغتون عمله نه لري او های سکول له 15 کلونو راهیسې تړلی دی. دوی حکومت ته د اګست تر 14 پورې وخت ورکړ او ګواښ وکړ چې که حقوق تنی پورا نشوي نو پراخ احتجاجونه پیلوي. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان د خلکو د غوښتنو ژر پوره کولو ډاډ ورکوي. نو موړي بیګا مشال راډیو ته ویل د روغتون عمله به ژر پوره کړي او د سیمې خونځي هم فعالوي. د زیاتوي چې د کرم تنګي ډیم پروژې مشر یې ورغوښته چې ورڅخه د سیمې خلکو ته د کاري موقعو ورکولو په اړه پوښتنه وکړي. د روسیې پولیسو پرون مازیګر تر 100 زیات کسان گرفتار کړل چې په مسکو کې په وروستیو کې د منظور شویو آئینی بدلونونو پر ضد احتجاج کاوه. په اساسي قانون کې بدلونونه ولسمشر ولادیمیر پوتین ته 2 ځلې نور، یعنی تر 2016 زیږیز کال په واک کې د پاتې کېدو اجازه ورکوي. د او وی ډی انفو په نوم یوې خپلواکه سیاسي څارډلې ویلي دي چې پولیسو لږ تر لږه 140 مظاهره کوونکي ونیول چې پکې ځنې وروسته خوشي کړي. د مشال راډیو د روسیې څانګې د کرنټ ټایم ټلویزیون خبریال له مظاهره کوونکو څخه ځینې پولیسو پر پاخه سړک کش کول او یو کس له ویښتو نیولی و او د پولیسو ګاډي ته وخیژاوه. سلګونه کسان پر باران سربیره د پلازمینې مسکو پوشکین څلورلارې ته وروتلي ول او نارې وهلې چې پوتین د استعفا ورکړي او پوتین غل دی. دوی د جون له 15 څخه د جولای تر لومړۍ پورې د شوې هغې ملي ټول پښتنې پر ضد رسمن د یوه درخواست لاسلیک کولو ته ورغلي ول چې پکې خلکو په اساسي قانون کې د بدلونونو منظوري ورکړه. البته ټول پښتنه لازم له اجرا نه ده. له بدلونونو څخه یو پوتین ته 2 ځلې نور د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندۍ اجازه ورکوي. له روسي آئین سره سم یو کس 2 ځلې پرله پسې ولسمشر کېدی شي. د پوتین د ولسمشرۍ اوسنی دویم دور په 2016 زیږیز کال کې پای ته رسی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا په امیر ساحل اوریدل. اوس رپورټونه. د بلوچستان حکومت پرون ماښام په صوبه کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د محدودیتونو غځولو اعلان وکړ. حکومت وایي د جولای تر 30 پورې به ټول بازارونه او دوکانونه یوازې د سهار له 9 څخه د مازیګر تر 2 بجو پرانیستي وي. د سوداګرانو اتحادیې پر حکومتي پریکړې خفګان خولې او د احتجاج ګواښي کړی دی. حکومت وایي په اختر کې د کورونا وایرس د پیښو زیاتېدو مخنیوي لپاره محدودیتونه اړین دي. له کوټې ایوب ترین معلومات راکوي.
په کوټ کې د کورونی چارو د وزارت له لوري تېر ماښام په خبر شوي و اعلامیه کې ویل شوي دي چې د کورونا وایرس د خپرېدو امکان اوس هم شته او ټول احتیاطي تدبیرونه په پام کې نیول مهم دي. د دې مقصد لپاره به ټول مارکیټونه او کاروباري مرکزونه سهار د 9 بجو څخه بیا ماځګر تر 2 بجو پورې خلاص وي. د جمعې په ورځ به عامه رخصتي او که څوک پر دې باندې عمل نه کوي هغه تجار یا دکانداران په ضد به قانوني ګامونه پورته کیږي. لکن د شیدو میډیکل سټور او د غوښو دکانونه به ساعت خلاص وي. دغه ډول د بیکری دکانونه به سهار د 9 بجو څخه بیا تر ماښام تر 9 بجو پورې خلاص وي. په دې ترڅ کې چې مکره د حکومت بلوچستان د ویاند لیاقت شوانی سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله حکومت اختر په دې ورځو کې د کاروبار وخت نشي زیاتولی.
د اختر پورې ګورو خلک چې په ځمن کول نو اختر باندې ان شاء الله کرونا کې څه نه زیات نه سو بیا نو څنګه مستم کې د کې څه نه زیات ټایم لاین کې دی. نو دا امکان
څه شوانی صاحب چې د اختر باندې تاسو مکمل تور لاکډاون ختم کړي
هغه ډیپند کې چې کرونا کې څه دغه په ډیکلاین روانو دغه کبه دی بیا خو بالکل امکان شته چې مزید ډیر مزه لکه چې څه نه زیات شو مجبور شي واپس ټیکلاین
ته. نو موږ په ونه چوټلان به واج په پارسل کې د باندې څخه خوراکي توکي خرڅولای شي. دغه ډول به د صوبې ټولې تعلیمي ادارې پر ولسی غونډو شادي یا د ودو حلونه به د جولای د میستر دیرس منیټ پورې بند وي. بل لور ته د بلوچستان تجارو د حکومت پر دې ورستي امر باندې یو ځل بیا خواشنی څرګنده کړې او ویلې دي چې حکومت په بسانو ریل ګاډیانو او جازو کې و خلکو ته د سفر کولو اجازه ورکړې ده. لکن په هوټلانو کې دننه خلک نه پرېږدي. د مرکزي انجمن تاجران بلوچستان مشر او دریم کاکړ تیرش په مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د اوسنی نوټیفیکیشن یا امر په ضد د احتجاج لار خپل کړي.
د در په در سلون دې مستقیم نه کیرا دې اختر کې مخه مخه ده چې کوم اختر کې مرته د اختر لپاره 15 سلون کې مرته چې زموږ کاندارانه کاروبار وکړي. د شپې د واریز زیاته تر خلکو د شپې خریداري کوي. د ورځې ډیر ګرمي نو د ورځې راشم کم شي.
د کرونا وایرس له امله د بلوچستان حکومت په صوبه کې د لاکډاون لړۍ د روان کال د مارچ د 14 منیټ څخه پیل کړي وو چې وروسته دغه ټول بند ته د سمارټ لاک نومور کړي وو چې لا اوس هم روان دي.
ایوب ترین رپورټ د بلوچستان. روغتیایي چارواکي وایي د پخوا پرتله په صوبه کې د کورونا وایرس د پیښو ثبتېدل کم شوي دي. د جولای تر 14 په صوبه کې د کووډ 19 ناروغانو سرکاري شمیر تر 11,000 لوړ شوی دی. په بلوچستان کې د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې په مارچ کې ثبت شوې وي. روغتیایي چارواکو پخوا وړاندوینه کړې وه چې ښایي په جولای کې په وایرس داخته کسانو شمیر بیخي زیات شي خو داسې ونه شول. چارواکي او ډاکټران د کمو پیښو ثبتېدو بیلابیل لاملونه ښیي چې عبدالحی کاکړ مور څخه خبروي.
د کرونا وایرس د مخنیوي په لړ کې د بلوچستان د حکومتي څانګې یو چارواکي ډاکټر سربت خان د جولای پر 15 مشالې ډول چې په وایرس د اخته کسانو د شمیر کمیدل تیرو دوه اونۍ راسي پیل شوی دی. هغه زیاته کړه چې په وایرس د اخته کسانو شمیر د مارچ او جون په میاشت کې ډیر زیات وو. د بلوچستان د کرونا وایرس ځانګړي څانګه هر ورځ د وایرس په اړه رپورټ خپروي چې په کې په تیرو 24 ساعتونو کې له وایرس د ناروغو خلکو شمیر هم شامل وي. مشالې ډیو د جولای 13 رپورت د جون له 14 سر پر تل کړ. نو تر میاشتم په دې ورځ د کرونا 112 پیښې سبسوي خو یو میاشت وروسته یعنی د جولای پر 14 د سبسو پیښو شمیر یوازې وو. د ډاکټر سرمت پوینا حکومت د کوټي په فاطمه جنا او شیخ زاید هسپتالونو کې د کرونا واډونه جوړ کړي وو چې په خوابه پکې شاوخوا 113 ناروغان داخل ول خو اوس په دواړو روغتونونو کې 14 ناروغان دي. ډاکټر سرمد د کرونا د ناروغانو کم شمیر ریپورت کېدو مختلف لاملونه یادوي. د دپوینا یو وجه شایي دا وي چې هغه کسان اوس ټیسټونه نه کوي چې په بدن کې وایرس وي خو د ناروغۍ نښې یا علامتونه نه لري. البته دا وایي چې په عین حال کې د ټیسټونو شمیر هم کم شوی دی.
اسیمپټومټیک پیشنټ چې ولز مشغه هغه به په خوا اړ یو به منډي راولې ټیسټ وکوي. په خوا موږ ټیسټونه د ورځې 11 سه 12 سو ټیسټونه کولو وزاغه ټیسټونه 4 سه 5 سو پوری رالو او کله کله د 200 وي. موږ لیب زیات کولو په خوا موږ یو لیب ولو وس ډیر لیب نو سلو لیکن داغه باوجود زموږ ریزلټ کم را روان دی. یو وجه خو دغه سوله چې بیا ورنه سلو او بیا مختلف په ګرد د 33 ډیستریټ کې ټریننګ زرو کلو خلګ په ټي وي او په سوشل میډیا په ذریعہ باندې اویر سلو خلګو پرسنل خیال وساتي دا ګرد شیان چې سره جمع کې نو د دې وڅ د ټیسټینګ کم سول
په پاکستان کې د کورونا وبا لومړی پیښه د فروری پر شپږمه نیټه سبسه وای چې اوس شمیر شاخه دونیم لکه ته رسیدلې دی په بلوچستان کې د ناروغانو شمیر د جولای تر 15 پوري 1209 تیر شو چې د ډاکټر سرمت پوینا په کې اویا فیصد خلک جوړ شوی هم دی د فاطمه جنا هسپتال کوټي د کورونا وارد ډاکټر شیرین خان او ډاکټر یاسر خوستای هم وای چې په وایرس داخته کسانو شمیر په کمیدو دی د پاکستان د نورو سیمو په څیر په بلوچستان کې هم خلکو د وایرس په اړه مختلفې غلطي خبرې مشوره کړې وي چې د دې اثر دا وسو چې د ډاکټران پوینا خلکو حکومتي هسپتالونو ته لورتلو او لټیسټونو کولو ډډ پیل کړه په دې کې ځینې کسان به د سرکاري پرځای شخصي هسپتالونو یا کلینیکونو ته تلل ډاکټر یاسر خوستای شخصي کلینیک هم لري دی وای چې په خوا به په وایرس اخته کسان ورتلل خو اوس یې شمیر مخ په کمیدو دی نوموړي د دې وجه دا یادوي چې شایي په صوبه کې په تیره بیا په کوټه کې دومره زیات کسان په وایرس اخته شوي وي چې په نتیجه کې د وایرس پر ضد هرډ ایمونیټي یعنی په اجتماعي توګه د اولس مدافعتي نظام رامنځته شوی وي
خاص کر په د کوټه او په بلوچستان کې دومره خلک متاثر شوي دي چې داغه د وجزا یو هرډ ایمونیټي ورته یې هغه په بلوچستان او په کوټه کې چې د ډیولپ شوی د هرډ ایمونیټي ودخته یې چې د یو علاقې یا د یو صوبې یا د یو شار اویا فیصد خلک چې دی د یو وایرس متاثر سي بیا د دوی په جسم کې قوت مدافعت پیدا سي د وایرس خلاف ودخته هرډ ایمونیټي یې
ډاکټر شیرین بیا د هرډ ایمونیټي امکان نه ردوي خوای چې دا خبره هغه وخت په باور سره کېدلای شي چې په پراخه کچه ټیسټونه او لطبي اصول سره سم تحقیق وسی او دا ثابت شي چې تر اویا فیصد خلکو کې د وایرس ضد مدافعتي نظام جوړ شوی دی نوموړي بل نقطه هم راپورته کوي چې که فرض کا هرډ ایمونیټي جوړ شوی هم وي پښتنه دا ده چې د وایرس پر ضد په بدن کې جوړ شوی مدافعتي مواد به تر څو مؤثر او فعال وي ډاکټر شیرین وایي چې کېدای شي په بلوچستان کې د کورونا د پیښو ریپورت کېدو وجه دا هم وي چې ټیسټونه کم کېږي
بهر زیات خلک خو کورونا مرض اخته هم سول او ورته ځین راووتل دویمه وجه دا ده چې کم سمارټ لاک ډاون دا هم خامخا به اثر وي او درېم د خلکو په خپل هم په هنه لږ زیات اسو د کورونا په حواله او د خلکو خپل احتیاط هم نو په دې حواله مختلف وجوهات چې د کورونا کیسز کم سول او بل اړخ له کوم وګورو ځینې خلک غبراو هم سول وو هم ویریدل او ټیسټونه هم ډیر نه کوي او په کور کې هم ډیر خلک ناز شوي دا هم یو وجہ ده چې د کیسز یاد اچ کم ناروغ خلک د په مخ نه راځي او هسپتال له نه راځي
ډاکټر شیرین زیاتوي چې د وایرس د پیښو کمیدو خبره شای خلکو ته اطمینان ورکړي چې دا فکر و نه کړي چې نور د ناروغي صفات رسوي او بیرته به راو نه ګرځي
ډیر خلکو دا خیال دي چې شاید نا جوړی راغه کورنرا لخپل واره تیر کوي او لاړه او دوی مر شاید نسیره دا کې د سیس موږ غلط فهمي وي او دا نا جوړی په والا موږ نسو ویل په وسوک باندې چې نا جوړی آیا مکمل 13 سو کلا برته به هم راځي په ډیر ملکو کې دا موږ لیدل دي چې نا جوړی یو واره تیر کوي دوی مسافه بیا پس راغله دا او خلک متاثر کړي دي نو موږ هم چې تر څو پوری ثبوت نوي چې هارد ایمونیټیز تا کنه او دوی خبر دا هم ضروری ده کچیر ستا مدافع مدافعیت جوړ سوی هم هغه تر څو مودې پورې برته دا مدافعیت وي آیا دا مدافعیت تر ډېر وخت پورې وي که برته ختم شي دا و دوه مره بیا هم تر برته نه جوړي واخې
کرونا وایرس د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د چین اوهان شار کې پیدا شوی وو چې اوس د نړۍ زیاتره هیوادونو ته خپور شوی دی د امریکا جان هاپکنز پونتون د شپېرو لمخې د جولای تر 15 پورې تر 14 میلیون زیات کسان په وایرس اخته شوي او تر 15,99,000 زیات کسان وزخم لسوي دي خو د پونتون تور په ونات روسه د کورونا وایرس تر 1 میلیونه ناروغان رغیدلې هم دي
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورس خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
د شمالي وزیرستان د سپینوام اوسیدونکو پرون د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی. دوی وایي حکومت د کورم تنګي ډیم د جوړېدو پر مهال ورسره د نوکرۍ ورکولو ژمنه کړې وه چې نه یې پوره کړې. په احتجاج کې له شاملو کسانو څخه یې ځینو بېګا مشالړو ته وویل په سیمه کې هاي سکول له 15 کلونو راهیسې تړلی دی او په سپینوام او شوه کې روغتیايي اسانتیاوې هم نشته. دوی حکومت ته د غوښتنو پوره کولو لپاره د اګست تر 16 پورې وخت ورکړ. د سیمې انتظامي چارواکي چارواکی شاهد علی خان وایي د ډیم په پروژه کې ځایي ځوانانو ته روزګار ورکوي، روغتونی جوړ کړي او ضرورته عملاستوي او تعلیمي اسانتیاوې هم برابروي. د البته د دې کارونو بشپړېدو کره نیټه ونه خوده. د عمر وزیر رپورټ.
شمالی وزیرستان تحصیل سپینوا مختلفو قبیلو تیره ورځ د یو لاریون د لارې دولت نه غوښتنه کړې چې کورم تنګي ډیم فیز 1 کې ورسره شوې ژمنې ورپوره شي. د شوا تحصیل روغتون چې اپګریډ شوې لا هم ورته سټاف او سہولتونه نه دی ورکړل شوی، زرد عملی کړي او پورا سپینوام او شوا تحصیلونو کې لویا تعلیمی اداره لا هم نشتا. د سپینوام اوسیدونکو ملک لیاقت وزیر د خپل غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل
وزیرستان
ځوانانو تنظیم د سپینوام غړی وسیم وزیر وایي چې 15 قبیله په احتجاج کې شامل وي.
احتجاج وو دے پنجے کو میں وہ چپاش میری دی ببالی دی اباخل دی دتاخل دی میرالی دی دمیر پنجش پیش غوٹ مسالے دی چپاش دے تعلیم دو دے صحت تو دے سپینو مسفتال آئے آوے سترے باندھے بی ایچو چکی میں دا غنڈے باندھی.
ملگول رحیم وائی روختون جوڑ شوے خو پکے سٹاف نشتا، خونزی کے استازہ نشتا، نو انتظامیہ تای روانہ شلمانے تا وقت ورکڑے. که د ستونزو حل ډاډ میلاونه شو نو بیا په احتجاج وزي. په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې شوا تحصیل کې روغتون جوړ شوی خو د اپګریډیشن عمل روان دی. څنګه چې قانوني تقاضې پوره شي مکمل سټاف او سهولتونه به پکې برابر شي. د کورم تنګي ډیم فیز 1 پراجیکټ ډایریکټر یې رابللی غواړي چې څومره هم کېدلی شي د کورم تنګي ډیم فیز 1 پروژه کې ځایي تعلیم یافته ځوانان پر روزګار شي او تعلیمي اسانتیاو په لړ کې د سیمې د تعلیم څانګې سره خبرې کړې. خو د په وینا پښتا تعلیمي ادارو فعالیت باندې او ځانګړې پام ورکړل شوی. سپینوام او شوا د شمالي وزیرستان لرې سیمې ګڼل کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان تحریک انصاف ائتلافي حکومت د بل هر وفاقي حکومت پر تله ډیر پورونه اخیستې دي. تیر کال د اوړو بورې او سکال د کورونا وایرس وبا او پټرول بحران هم حکومت او هم ولس ته ستونزې جوړې کړې. چارواکي د پورونو اخیستو پړه پر تیر حکومتونو اچوي او وایي خراب اقتصاد ورته په میراث کې پاتې دی چې د رغولو لپاره یې پښې لاسونه وهي. د اپوزیشن سیاستوال بیا د تحریک انصاف حکومت ناکامه بولي خو د اقتصادي چارو پوهان وایي د پورونو زور له ولسه وځي. بشیر گواخ موضوع ته کتنه کړي.
د پاکستان سٹیٹ بینک تر مخه د روان 2000 کال د مئی میاشتې پورې وفاقي حکومت 4.5 تریلیون روپۍ قرضه اخیسته دی. د جولای په 14 مخ پر شو دیش میرو تر مخه حکومت هر ورځ په اوسط ډول څوارلس اشاریه دوه ارب روپۍ پور اخلي. د پاکستان تحریک انصاف اوسنی حکومت د 2013 کال په ټاکنو کې تر بریا وروسته د هیواد چارې د مسلم لیگ نون له حکومت واخیستې. د سټیټ بینک تر مخه د دوو کلونو د حکومت په مهال د تحریک انصاف حکومت لس اشاریه دوه ټریلیونه پور اخیستی دی چې د تیرو حکومتونو په نسبت ډیر دی. له همدې وجې د مسلم لیگ نون یو مشر خورم دستگیر خان د جولای په 14مه په اسمبلی کې پر حکومت نیوکې وکړې. دی وایي دا د نالایقۍ او مافیاتوب کوم ړوند کوی دی چې لس اشاریه دوه ټریلیونه روپۍ پکې وغورځېدلې. اوس باید په دې معامله کې د تحریک انصاف حکومت خوله بنده شي چې موږ ته یې ویل چې ډېر قرضونه مو اخیستي. په دې حکومت کې د خلکو لپاره یوازې ولګه ده، روزګار نشته. په حکومت کې تر راتګ مخکې د تحریک انصاف سیاستوالو او په خپله عمران خان د قرضونو اخیستو خلاف سخت تقریرونه کول. په دوی کې د اوسنی مواصلاتو وزیر مراد سعید د 2013 کال د مئی په 14مه کړې هغه خبرې ډېرې مشهور شوې چې د پکې د یوې جلسې په مهال دعوه وکړه چې که عمران خان وزیر اعظم شو نو په لومړۍ هفته کې به قرضونه خلاص کړي. د ده د خولې الفاظ وو چې سل عربه به د بهرنیانو په مخ وولي. خو وزیر اعظم عمران خان له بهرنیو ادارو نور قرضونه واخیستل. د پاکستان سټیټ بینک د ویب سایټ تر مخه د حکومت لخوا په اخیستل شوو قرضونو کې داخلي هم شامل دي، خو ډیره برخه له ځینو ملکونو او نړیوالو بینکونو ده. پر ویب سایټ د چین، سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، ایشیا پرمختیایی بینک، نړیوال مالی صندوق او نړیوال بینک ذکر شوی، خو د پور مقدار یې نه دی واضح شوی. د مسلم لیگ نون پشان یو بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری د جولای په 14مه په یو خبری کانفرنس کې د تحریک انصاف حکومت اقتصادي پالیسیانی ویجاړونکي وګڼلې. هغه حکومت ناکامه وباله او د استعفا غوښتنه یې وکړه. خو وزیر اعظم عمران خان د جولای په 15مه د دیامیر باشا ډیم د کار د پرانستې په مقول که تیرو حکومتونو د پاکستان اقتصاد نه وای خراب کړی اوس به شاته نه و پاتې. دیوای په نوی مکلنو کې چې کومې غلطې پریکړې وشوي، مثلا د بجلی جوړولو لپاره له بهره تیل راغوښتل یا داسې نور کارونه، دا سمې نه وي. برآمدات کم او درآمدات ډېر وو. موږ ډېر شیان اخیستل، له دې کبله زموږ له ملکه بهر ته ډالر ډېر تلل او دننه کم راتل. دې زموږ د پیسو ارزښت ختم کړ. کله چې د روپۍ قیمت ولویږي نو خساره زیاتېږي. موږ وروسته پاتې شو او له موږ شاته هېوادونه مخکې لاړل. د مارچ په میاشت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نورې نړۍ په څیر د پاکستان حکومت هم ځینې کاروبارونه تړل شروع کړل او اړو خلکو سره یې د مرستې لپاره د 144 ارب روپیو د ویشلو اعلان وکړ. د جون په میاشت کې حکومت په خپل کلینی بجټ کې د کورونا وایرس سره د مبارزې په ترڅ کې د روغتیایي خدمتونو لپاره 70 ارب روپۍ بیل کړې او د حکومتي لګښتونو د کمولو په ترڅ کې د سرکاري ملازمینو د تنخواه نه زیاتولو د پریکړې تر څنګ نوې ټکسونه ونه لګول. خو د تحریک انصاف حکومت په مهال په 2019 او 2020 کلونو کې د بوري اوړو او تیلو بحرانونه رامنځته شول چې له وجې د مومندو د دې مظاهرې په شان په ګڼو ښارونو کې خلکو مظاهرې او پر حکومت نیوکې وکړې. پاکستانی چارواکو بیا بیا یادونه کړي چې د روانو اقتصادي ستونزو لوی وجې د کورونا وایرس له کبله د کارخانو بندیدل، د بجلی بحران او د ډالرو په وړاندې د روپۍ ارزښت کمیدل دي. د پاکستان سټیټ بینک تر مخه د جولای په 15مه یو ډالر په 1.6 روپۍ وو. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو د څېړونکو انورشاه په فکر پاکستان به ژر په اقتصادي توګه دومره تکیه نشي چې بهرني پور ته یې اړتیا پیښه نه وي. هغه د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وویل د پاکستان آمدن کم دی نو ځکه د ملک چلولو لپاره قرض اخیستو ته مجبور دی.
حکومت قرضه الوالي چې آمدن کمی او خرچه سیوای چې خرچه سیوا شي نه دو مجبوری ده چې دوی بیا قرض لی. کله چې حکومت قرضه والی نه دوی ته قرضې ختمولو لپاره د دوی دوه خرچې کی، یو خرچه دای چې د هغه قرضې اصل واپس کی کم د پرنسپل اماونت وای، دویم دای چې په هغه قرضې چې کم سودی هغه واپس کی.
نو په عام عوامو چې د دې قرضو بوج هغه دایي چې د عوامو نه چې کم ټیکس دا هغه غټه حصه چې کم ده په دې قرضو په اصل او په سود او زیات تر په سود زی.
د پاکستان سٹیټ بینک په داسې مهال د قرضونو زیاتېدو راپور ورکړی چې وزیر اعظم عمران خان څو ځل له نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کړې. هغه په خپلو بېلابېلو ویناوو کې ویلي چې د کورونا وایرس له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او که نړیوال ورسره مرسته ونه کړي حالات یې نور هم خرابېدای شي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
مشال ریڈیو ته سوغو غیرودونکو د پاکستان مسلم لیگ نون سیاستوالو د بهرنیو چارو په خوانی وزیر خواجه محمد آصف 13 په کمی سملای کې د لګکایو د مساوی حقوقو په اړه څرګندونه وکړې. ویل چې آئین سره سم د هیواد یو مذهب هم پر بل فوقیت نه لري. تر دې بیان وروسته د واکمن پاکستان تحریک انصاف یو غړي پولیسو ته درخواست کړې او پر نوموړي د دین د سپکاوي د تور لګولو غوښتنه کړې. اخو د پاکستان بشري حقوقو کمیشن پر دې اندېښنه ښولي او وایي په هیواد کې جمهوری اصول لپام غورځول کیږي. آصف د خپل بیان دفاع کړی او د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وایي په هیواد کې د مذهب سپکاوي سزاګانو قانون د ناسم استعمال مخنیوي اړین دی. انیسا اجمل تفصیل راکوي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینې مبارزان او مذهبي عالمان وایي په هیواد کې د مذهب سپکاوي قانون په ناسمه توګه کارولو سره ټولنه لا نور د مشکلاتو ښکارې دي شي، نو باید د دې حالاتو پر وخت مخنیوي وشي. دوی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د مسلم لیگ نون ګوند غړي خواجه محمد آصف د اقلیتونو په اړه د بیان وروسته د ځینو سیاستوالانو لخوا په هغه د مذهب د سپکاوي تور لګولو خبرې کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر مهدي حسن د جولای په 15 مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د جمهوری اصول او خیال نه ساتلو ترڅنګ د اقلیتونو حقونه لپاره ماغور سوال کیږي.
پاکستان یو مذهبي ریاست دی، دلته جمهوریت نشته. کله چې یو ریاست د مذهب په نوم جوړ شي نو هغه کله هم جمهوری نشي کېدی. زموږ په ملک کې اقلیتونه دي، نو په جمهوری هیواد کې خو ټول برابر وي او اقلیتونه پکې نه وي. خو په پاکستان کې دا ټول حالات د حکومت په وس کې نه دي. حکومت که څه هم کوي نو زموږ په هیواد کې مذهبي ډلې ډېرې ځواکمنې دي، اغیز لري او حکومتونه ترې ویریږي، نو ځکه دلته د مذهب په نوم څه هم کېدای شي.
د مسلم لیگ نون ګوند غړي خواجه آصف د جولای په 9 په اسمبلی کې د وینا پر مهال ویلي وو چې د آئین له مخې ټول مذهبونه برابر دي، نو باید په دې هیواد کې اقلیتونو ته پوره حقونه ورکړل شي.
پر ټولنیز میډیا د اقلیتونو خلاف یو مهم روان دی. د پاکستان جوړېدو نه وړاندې موږ په اقلیت کې وو او ځان به مو خوندي نه ګڼلو. کوم هیواد چې پر دې اصول جوړ شوی وي او بیا هلته اقلیتونه محفوظ نه وي، نو زما په فکر له دې بله بده خبره نشته. پاکستان د 2 کروڑ کسانو ملک دی او د یو مذهب ته هم پر بل فوقیت نشته. د ولس د استازي په توګه دا زموږ ذمہواري جوړیږي چې په هیواد کې د زغم لپاره کار وکړو.
د پاکستان تحریک انصاف او د متحده مجلس عمل زنو غړو د خواجه آصف د دې بیان غندنه وکړه. د پاکستانی رسنیو لمخې د پنجاب په ناروال سیمه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي قمر ریاض د خواجه آصف خلاف پولیسو ته د مذهب سپکاوي تور لګولو خواست کړي. قمر ریاض ویلي چې خواجه آصف پر دې بیان مسلمانان خفه کړي او د مذهب سپکاوي یې کړي. خو خواجه آصف د جولای په 15 په یو بیان کې ویل چې دغه خبرې د پاکستان بانی محمد علي جناح د عزم او د آئین مطابق وي. په نړیواله کچه د مذهبي ازادۍ امریکایي کمیشن هم د خواجه آصف پر ضد د مذهب سپکاوي د تورونو لګولو د خبرو په جواب کې ویلي چې باید پاکستان د مذهب سپکاوي کیسونو ته بیا کتنه وکړي. مذهبي عالم او د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز بیا وایي د ټولنې د خوندیتوب لپاره باید د مذهب سپکاوي قانون د ناسم استعمال مخنیوي وشي.
بنیادی انسانی حقوق
وضاحت کړی دی چې کوم دا د توهین رسالت خبره ده، د دوی سره خو زه اتفاق بالکل نه کوم چې دا توهین رسالت که مونږ دومره عام کړو نو دا به یو داسې بهانه شي چې په هر سړي باندې به بل سړی د لګولو کوشش کوي او پاکستان به یو ډېره ګرانه او ډېره مشکله معاشره شي.
د خواجه آصف خلاف د مذهب سپکاوي تور لګولو د خبرو او په پاکستان کې د دې قانون د کارولو په اړه مې د اطلاعاتو او د قانون وزیرانو په ګډون د تحریک انصاف ګوند ګڼو غړو سره د خبرو هڅې وکړې، خو هغې ټلیفون اوچت نه کړ. هلته د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي او د ساینس او ټیکنالوژۍ وزیر فواد چودھری په ټویټر لیکلي چې سیاسي اختلافات پر خپل ځای، خو د اقلیتونو د برابر حقونو په اړه د خواجه آصف بیان سم دی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
امریکا او د خلیج فارس شپږو عربي هیوادونو پر شپږو بنسټونو او یو شمېر کسانو بندیزونه لګولي دي. دا بنسټونه او کسان په افغانستان، ترکیه او شام کې د اسلامي دولت ډلې په مرسته تورن شوي دي. رویټرز اجانس د امریکا د خزانه وزارت د پرونی بیان پر اساس وایي په افغانستان کې د ټولنیزې خیریه موسسې په نوم پر یوې نه حکومتي ادارې او مشر یې بندیز لګېدلې دی. د احمد شیبر رپورټ.
واشنگتن له افغانستان تر منځنی ختیځه یو شمېر بنسټونه او څو تنه د اسلامي دولت ډلې د عملیاتو په ملاتړ او د دې ډلې مشرانو ته د سلګونو زره ډالرو په چمتو کولو تورن کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو خزانې وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې د بندیزونو په پریکړه کې بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات هم شامل شوي دي او د ترهګرو د مالي خدماتو پر درې بنسټونو او یو کس په ترکیه او سوریه کې همدارس په افغانستان کې د ټولنیز خیریه مؤسسې په نوم پر بنسټ بندیز لګېدلې دی. د دې افغان مؤسسې پر مشر سید حبیب احمد خان هم بندیز لګول شوی دی. ویل کېږي چې له دې مؤسسې د یو پټ شرکت په ډول په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان څانګې د هلو ځلو ملاتړ کېده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوې اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه ویلي دي چې کومه پریکړه چې وشوه تر ډېره هغو کسانو او هغو تجارتي مؤسسو ته خبرداری دی چې له ترهګرو سره مالی مرستې کوي. د امریکا خزانه وزارت ویلي دي چې په سوریه کې د الحرم صرافي توسل شرکت او الخالدي صرافي په ګډون د پولي خدماتو هغه مؤسسې چې په دغه هیواد کې داعش ته پیسې چمتو کوي او د دې ترهګر ډلې مشرانو ته په سلګونو سره ډالر ورکړي دي په تور لیست کې داخلوي. د امریکا خزانه وزارت زیاتوي د عبدالرحمن علي حسین علی احمد الرابي په نوم یو تن په دې لیست کې شامل دی چې په 2018 کال کې د داعش مالی مسول ټاکل شوی دی. دا کس یو له هغو څو په ګوتو شمارو خلکو څخه دی چې تورن شوی دی چې د سوریې دننه او بهرې داعش ته مالی تسهیلات برابر کړي دي. د دې بندیزونو له مخې چې د چهارشنبې په ورځ واشنگتن ولګول، د دې کسانو او بنسټونو پیسې د امریکا په متحده ایالاتونو کې کنګل کیږي او امریکایان نشي کولی له دوی سره راکړه ورکړه وکړي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
په ننګرهار کې سوداګری خځې وایي په تیرو درو میاشتو کې د کورونا وایرس او محدودیتونو له امله روزګار زیانمن شوی او اکثره خځې اوس د مرکزونو پر ځای په خپل کورونو کې په کارونو بوخت دي. دوی حکومت غواړي چې د تولیداتو د بازار موندنې لپاره ورته نندارتونونه جوړ کړي، خو چارواکي وایي کله چې ټول بند بشپړ ختم شي د سوداګرۍ وزارت خزینه سوداګرو ته د تولیداتو لپاره د ځانګړي مارکیټ جوړول په پام کې لري. بس محمد عابد له جلال آباد.
په ننګرهار کې کسبګری او سوداګری میرمنې وایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې ولایت کې د کورونا وایرس له ویرې او محدودیتونو له امله د دوی کاروبار زیانمن شوی دی. دوی وایي ځینې سوداګری میرمنې په وخت بازار ته د خپلو تولیداتو په استولو او د بورونو په خلاصولو کې نه دي بریالي شوي. فریدا خونزاده هغه خزینه سوداګره ده چې د درزیتوب په یو کارخونه کې ورسره لسګونی میرمنې د کالیو په ګنډلو بوختې دي. هغه وایي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي له ویرې له تیرو دریو میاشتو راهیسې کارخونې تړلې شوي چې له امله یې نه یوازې د دوی کاروبار زیانمن شوی بلکې ګڼې نورې میرمنې بې روزګاره شوي هم دي.
کومه خویندې چې کرنټین د کورونو کې چې دي او هغه په کور کې کار کوي خو لکه کومه کورسونه ده او هغه کې موږ خپل سنټر ده د هغې نه منې شوي خپل کورونه کې دي خو کار دومره نشته دی او ما سره خو 500 کسانه دي کار کوي را سره او نور خویندې مې چې روزلي هغه خو زخته زیاتې دي.
نوموړي د ننګرهار د سوداګرۍ ریاست له چارواکو غواړي چې د دوی د لاسي صنایعو لپاره بازار موندنه وکړي او نندارتونونه دې ورته جوړ کړي.
مونږ اوس د مارکیټ سره ډېر هغه دی چې د خویندې تولیداتونه کړي دي بچې دغه ته یو مارکیټ جوړ شي او دغه ته یو خاص نمشګاګانې ونیول شي که دغه کرنټین کې ډېر زیات تاوان کړی او ستونزه خو زموږ همدا ده چې دوی ته یو مسحج یو ښه مارکیټ پیدا شي چې دوی د خپل تولیدات مخ وړاندې یوسي.
خو د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ رئیس محمد حسن محسن وایي کله چې د کورونا وایرس د خپرېدو ویره کمه شي نه یوازې دا چې د سوداګرو او کسبګرو میرمنو تولیداتو ته به نندارتونونه جوړوي بلکې د سوداګرۍ وزارت په پام کې لري چې د کسبګرو ښځو د تولیداتو لپاره په ننګرهار کې ځانګړی مارکیټ هم جوړ کړي.
کرونا وایرس راتګ له امله هر صنف زیانمن شوی دی. ځینه سوداګري یا ښځینه صنعتکاران دي چې هغې لاسي صنایع کار کوي په کورونو کې یا شرکتونه لري د دوی لپاره هم ډېرې ستونزې رامخته شوي دي. کله چې کرنټین ماتېږي مکمل ډول سره البته د عمر راټولېدلو لپاره اجازه ورکول کېږي. مونږ د دوی لپاره اګزیبیشن او نمایشګاه په نظر کې لرو. انشاءالله دایمي نندارتون لپاره کار شروع کړی په ننګرهار ولایت کې چې په هغې کې به د ښځو لپاره یو خاص مخصوص ځای موږ جوړو او دوی لپاره به هلته د دې چې کوم تولیدات هغه پکې خرڅېږي.
بل خوا د ننګرهار د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې په تیرو کلونو کې 2000 میرمنې په بېلابېلو کسبي کارونو کې روزلي چې اوس د کورونا وایرس د خپرېدو له امله د دوی روزنیزې بوختیاوې درېدلې او کومو ښځو چې کسبونه زده کړي زنی په خپل کورونو کې لاسي توکي جوړوي او ګڼ شمیر نورې بې روزګاره شوې دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال رادیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
جرمنی غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان پرون وویل د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پر دې موضوع له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. تر دې مخکې افغان حکومت ویلي ویل چې د جرمنی په ګډون ځینې نور هیوادونه هم د سولې د خبرو کوربتوب ته تیار دي. خو افغان ولسمشر په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي امکان دی چې لومړي مذاکرات په قطر کې وشي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 د سولې د موافقې لومړی پړاو روانونه بشپړ شو. له ژمنې سره سم 4,400 امریکایي سرتیري له افغانستانه ووتل. تر دې وروسته د بین الافغاني خبرو د پیل هڅې ګړندې شوې دي. احمد شیبر تفصیل لري.
جرمني چمتو شوی دی چې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه شي، خو شرط یې دا دی چې د سولې د خبرو ټول لوري پر دې موافقه وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاهین پرون ناوخته په یو پیغام کې څرګنده کړه چې ابتدایي مذاکرات به په دوحه کې وي او بیا به د دواړو لوریو په موافقه او سلام مشوره د خبرو ځای وټاکل شي. د افغانستان حکومت هم مخکې په دوحه کې د سولې د خبرو سره موافقه کړې وه. نږدې 2 مخکې ولسمشر اشرف غني په کابل کې ویلي وو چې په قوي احتمال لومړۍ خبرې به په قطر کې وي، خو ولسمشر دا هم ویلي دي چې اندونیزیا، ازبکستان، ناروی، چین، روسیه، جرمني او یو شمېر نور هیوادونه هم چمتو دي چې د دې خبرو کوربتوب وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په استولې پیغام کې وویل چې جرمني د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتو شوی او په دې تړاو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره په ټلیفون خبري وکړه.
شغلی حکومت د افغانستان بهرنی چارو وزیر شغلی اتمر ته وړاندیز وکړ چې دواړه خواوې توافق ولري، نو د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ به د سولې کوربتوب لپاره د زیدخلو هیوادونو سره په همغږۍ کې لازم اقدامات ترسره کړي.
د سولې د خبرو وخت نه دی ټاکل شوی، خو پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په شورغان کې وویل چې د بندیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هلې ځلې روانهونی وروسته تر دې چټکې شوې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون لومړی پړاو بشپړ شو. په دې پړاو کې ژمنه شوې وه چې په 1500 کې به په افغانستان کې له شاوخوا 1500 میشتو امریکایي پوځیانو څخه نږدې 4500 له افغانستانه وځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویاند جاناتن هافمن پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته راکم شوی او 15 پوځي اډې افغان ځواکونو ته سپارل دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې اوس د سولې دوهمې مرحلې ته داخل شوی یو، نو د بندیانو د خوشی کېدو او د شخړو د کمیدو لپاره به فشار راولي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي او پرمختګ پکې وشي. د دوشنبه په ورځ د سمنګان په مرکز ایبک کې د طالبانو د برید په ترڅ کې د ملي امنیت یولس کارکوونکو په ګډون 1300 ووشل شول او شاوخوا 70 نور ټپیان شول. تر دې برید وروسته خلیلزاد په ټویټر کې ولیکل چې په وروستیو ورځو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي او دا د دوی له ژمنې سره سم عمل نه دی چې ویلي وو تر هغو به شخړې راکموو چې بین الافغاني خبرې پیل شي او بیا به د خبرو پر مهال دایمي اور بند کړو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مومندو د بند امنیتی ساتونکو د سیمې د یو شمېر کلو پر خلکو غرته پورتک بندیز لګولې. د سیمې ځینې اوسیدونکو وایي هر پسرلی خپل څاروي غرونو ته شړي او بیا یې څو میاشتې وروسته کورونو ته ورولي، خو سږ کال د ډیم ساتونکي غرته ختو ته نه پرېږدي. حکومت تیر کال له خلکو د ډیم لپاره ځمکه او د غره یو برخه اخیستې وه چې د ودانۍ چارې یوې شخصي کمپنۍ ته سپارل شوې دي. په دې اړه مو انتظامي سره رابطه وکړه خو بریالي نه شو. البته په قومي اسمبلی کې د مومندو استازی وایي له کمپنۍ پوځي چارواکو انتظامی سره غږیږي. ساجد مومن ژمنه وکړه چې د څو ورځو په موده کې به دا مسله هواره کړي. د شانواز ترګزی رپورت.
د شهید باندې پټی باندې او میا پټی خلک وایي چې دوی هر کال د سپرلی په موسم کې خپل څاروي غرونو ته وشړي او د څلورونه څو شپږ میاشتې پسې کورونو ته راولي، خو سږ کال چې دوی خپلو څارو پسې غرونو ته لاړل نو د محمد ډیم لپاره مقرره سیکورټي دوی په غرونو کې نه پرېږدي. دوی وایي چې په غرونو کې څرېدونکو څارو د حال هم نه دي خبر او اوس لوی اختر هم را روان دي، نو دوی غواړي چې په خپلو څارو قرباني هم وکړي او په منډیانو کې خرڅ هم کړي. ولزاده محمد شهید باندې اوسیدونکو دی او د او ویل
منګ غره ته وچړو او به چې کله زمنګ ضرورت شي د خرڅونی وخت راشي نو مزه یې هغه په سیلار جو او غره ولو درې سلور مې چې هغه په غره کې چې وځ دغه مسله راغلی دا چې دا کم ډیم باندې کار شروع دی نه دی د نیم غره زیات نیولې دی نیم علاقې زیات نیولې دا نو مزه من منګ پری دی او نه زمنګ مال را پری دی په زمنګ باندې د قشر دی نو مشکله ده چې څنګه له موږ چې څومره خلک دې ټول بم دغه د وجه قربانی نه پاتې کی.
تیر کا چې محمد ډیم جوړې دو نو د خلکو نه ازمکی په بای واخستی، خو خلک وای چې کوم ازمکی تری خستی باید د ډیم سکیورټی عمله هم د دغه ځایونو پورې محدود پاتې وي. دوی وای چې د خرڅو شو ازمکو نه زیات ازمکا سکیورټی عملی نیولې ده او د دوی د څارو باندې ته اوس د سیمې خلک هم نه پریدي چې خپل څاروي راولي. عثمان خان یو کروندګر دی او څو دانیس خوندرانی غرته څلور میاشتې وړاندې شړلی وو.
د مومن دین سره چې کوم کلی دی شهید باندې دا دلته لاندې بل دا دی لاندې دی سرګرو کلی دی دا دې پټې دا غوډا څارو خپل په دغه طرف دی کنه دی غوډ دی او دا کوم دا په مې سمې چې پراته دی نو موږ چې کړل قربانې ورته شي نو بیا موږ دې څارو دې څارو دا دی کرا ولې دا دا مې نو تر دې دې چې خلک راځي دا څارو یې اخلي مو چې موږ راکلاسو تاسو اجیت لوړ شو اډر روانه دی ورو راکنه
نه وګوره موږ د دې وطن یو کار وګوره موږ خپل څاروي دي ګورو بس راځو دې تر اوسه به خاوند پریزي.
بیا مې د کوزه محمدو د کمشنرۍ د دفتر سره رابطه وکړه او له هغې خوا کوم ځواب نشو ملاو. ولې د محمدونه د قومي سملې غړي ساجد محمد وویل چې دی به د څارو د لټون او کور ته د راوستو دپاره د ذمهوارو سره خبرې وکړي او د خلکو دپاره به ترې خصوصي اجازت واخلي.
تیر اختر کې دا مسله نه اوس دی اختر کې نږدې اوس دی ورځو کې دا مسله راغله ده. نو تاسو چې ما ته کوم خبر راکو ان شاء الله زه بریګیډر امتیاز سره په دې باندې خبره کوم او ډسکاونټ کمی کم نه والا چې مشران دي هغوی سره خبره کوم ان شاء الله. زه د امید لرم ان شاء الله چې ورځې مکې به دا مسله حل شي.
دغه خلک وایي چې د دوی لږو زیات اته بانډې دي او د هرې بانډې خلکو لږ تر لږه 500 پورې څاروي غرونو ته شړلې هم دي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
په خیبر ضلع کې سوداګر وايي پر تورخم د مدودیتونو له وجې له افغانستانه واړه څاروي نشي درآمدولی. دوی وايي له مدو راهیسې له افغانستانه څاروي اخیستل ورته ارزانه تمامېدل خو اوس چې لوی اختر نږدې شوی دا کار نشي کولی. سوداګر وايي پخوا په لوړګي کې د افغانستان د څارویو منډۍ هم لګېده او خلکو به پسونه اخیستل. پر تورخم دروازه د کسٹم چارواکي وايي وفاقي حکومت ورته ویلي چې د کورونا او کانګو وایرسونو خپرېدو مخنیوي لپاره دی له افغانستانه د څارویو درآمدولو اجازه نه ورکوي. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
د خیبر د سارو سوداګر وایي چې امنیتي ځواکونه د پتورخم دروازه افغانستان نه ګډانو پر اوړلو لګول شوی بندیز لري کړی. دوی وایي مودورې سي افغانستان نه ساروي راوړل خو د پولیس سمبالولو پالیسي او د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په تورخم کې ایښودل شوو سختو شرطونو له وجې دوی نشي کولای چې د خلکو ورځنی استعمال او په خاصه توګه لوی اختر قربانۍ لپاره ګډان او نور ساروی افغانستان نه خیبر تراوړي. په لنډی کوتل بازار کې د وړو سارو یو سوداګر نورنګ خان مشال ریډیو ته وای افغانستان ساروی ورته ډیر ارزان پریوتل خو چې پاکستان د نور برخو نه خیبر تراوړي نو بیا ورته ډیر ګران پریوزوي.
مخکې بارډر باندې راته نو دلته کم نه کم زر 200 روپے په ساروی باندې خرچه راتلا ډیر زیات بم واته خرچ هم ډیر زیات وو. کوم څه چې 15000 16000 ملاویدو په بارډر تورخم باندې راکې وته اب څه اوس 35000 تر رسیدلې. نو تورخم باندې به زر کار شو زر براکې واته نو ساروی به بر ګران وښته وزن بیم نه کماو نو دی وجه باندې وخم ګران ده او مالم بس دا څوک ډیر ناخلی سکچ ګران والے دین زمونږ توقع دا ده چې دا ځل به خلک غټو مالو ته ډیر هغه کړه دین. مخکې به دا ټیم سره
200
مکه او مار راتلو تقریبا زیات نه زیات بزرګون خرچه پراغله مونږ بم کې ماړو شو په سبم کې ادار کو زیات نه زیات په سابې په سر بزرګ روپیه وس کوټه نه مونږ خبر نه چې کوټه باندې څومره خرچه راځي په خبر نه لاړ شو په خبر کې ساروی واخلو خرچه په څومره خو مشکلات دا چې تکلیف هم شو پسې او ډیر یې راوړو عوام هم تاوان دی او مونږ هم پیدا نشته دی نقصان کې لګیا یو دا یو حقیقت دی.
د لوی اختر نه څو ورځې وړاندې بعد د خیبر ضلع په یو شمېر ځایونو کې د افغانستان نه راوړل شو سارو منډۍ لګې دي خو دا ځل د بندیزونو له وجې دا منډۍ په نظر نه راځي. د تورخم انتظامی چارواکي او کسټم افسران وایي دوی ته وفاقي حکومت ویلي چې د کورونا وایرس او د کانګو وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې څه مودې پورې د سارو په راوړلو بندیز لګولی او په روان وخت کې به ورته دا سپلان تیاروي چې په دې سارو به جراثیم کوش سپرې کیږي او د سارو ماهر ډاکټران به چک کوي او دا غې نه پس به اجازه ورکوي چې خیبر ته را داخل کړي. د کورونا وایرس د وبا له وجې د تورخم دروازه د مارچ په 14 نیټه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې وه خو د مې په 18 نیټه پرې په محدوده کچه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت پیل شوی. یوازې خالی په ورځ پرې په افغانستان کې غیر پاکستانی وګړي راتلی شي او په پاکستان کې غیر افغان وګړي پرې افغانستان ته تلی شي. نور عام ولس پرې د تیر په څیر تګ راتګ نشي کولی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پېښور د حیدرآباد په فوډ سټریټ یا د خوړو په کوڅه کې یو شمېر رستورانونه دي چې پکې د قبایلو خیبر پختونخوا بلوچستان د یو شمېر سیمو دودیز خواړه پخېږي. دې کوڅې ته پخوا ګڼ خلک ورتل، خو د رستورانونو مالکان وایي د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره ټول بند او محدودیتونو یې کاروبار ته زخت زیان رسولی دی. په رستورانونو کې ځینې کسان اوس په نیمه تنخوا کار کوي او ځینې یې له دندو ګوښه شوي هم دي. حکومت په رستورانونو کې د ډوډۍ پر خوړلو بندیز لګولی، خو خلک کولی شي چې کورونو ته ور وغواړي. د مشال لړیو خبریال فرهاد شینوار د حیدرآباد د خوړو کوڅې ته ورغلی او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
شاید خان په بنو رستوران کې روایتي پینډې لپاره په ګرم تبخی چپاتی تیاروي او د مشال ریډیو ته وایي د کورونا وایرس وبایي صورتحال او ټولبندې په کار ډیر اثر کړی او اوس په نیمه تنخوا کار کوي.
مخکې مې تنخوا زیاته وه، اوس مې تنخوا لکه کم شوې ده، ځکه چې کار داسې خاص زیات نشته کنه او کار لکه کم شوې ده. مخکې مې تقریبا 30,000 وه، اوس تقریبا د 15,000 کار کم شوی دی کنه لاک ڈاؤن سره. خلک راځي خو کم راځي، دومره زیات نه راځي. ڈلیوری دا منګ دا غواړي چې نه راځي، بس دا لاک ڈاؤن مک ڈاؤن ختم شي بیا هوټل چلاو شي کنه. چکن پینډا ستا او بیف لا دا او ڈیسی پینډا دا، ڈیسی چرک پخلای کوم.
د بنو رستوران مالک منیر احمد وای چې نه میاشت وړاندې دا رستوران خلاص کړ او چې څنګه یې ګټه شروع کړه نو د کورونا وایرس له وجې هر څه وتړل شو. اتیا ورځې رستوران تړلی پروتو او ډیر تاوان سره مخ شو.
صحیح ترتیب منه روان شو او ګټه چې کله سٹارټ کړه هغه نه بعد کورونا دی واج موږ بیا لاز وکړه کنه. تقریبا 80 دین د موږ د کون بانو کریا 1,10,000 روپے، مہانہ 1,10,000 روپے. یار زیات تر ہمرا پدی بنیاد نیورا د بڑے مطلب مخت ترقی ہو کی واج دا چے لکا دا فوڈ سٹریٹ نو دے دے واج مڑا دا خیال ہو کی دا ان شاء اللہ مخت لوٹ سی.
استاد ایک سادہ چائے لگاؤ پراٹھے کے ساتھ.
ادریس خان د کوټی چای او پراټی جوړول استاد دی. اوای شپږ میاشتې مسافرۍ وکړه، خدا ور نشي کولای چې لوی اختر لپاره کلی ته لاړ شي، د ځکه چې تنخواه راکم شوې او رستوراني تاوان سره مخ دی.
په دې اختر کې هیڅ خرچه نه ده برابره شوې، پوه شه. د اختر اوس بیا را روان دی، نیکانو ته هم دا خبره کو چې بس سپیلاو شي نو بچو ته ولېږو سره تیاری بیاری وکړي. د اختر نو اختر ته به زه څنګه زما د خرچه به څنګه پوره کیږي؟ کم ساز کم 5,000 خو زما لګي چې زه به زما نور زما کوم اختر تیاری معیاري شي. دا غو خو پرېږده د پخپل ځای چې شپږ میاشتې شوې، کله اووه میاشتې شي، داسې پکې کله زیات شي کله کم شي کور ته لګوم، پوه شه. ولې چې موږ دلته بس روټۍ خوړلې او ویده شوي، نور خو زموږ خرچه نشته، پوه شه. دلته مطلب پراټې پخول دي، پراټې کار کول دي. مثال طور پر کې دا کوټه نه دلته راغلی و دا کار کو، پوه شه. بس خو فیلحال دا حالات روان دي چې پوه شه، دینه پس لږ کلاو شي بیا به انشاءالله ښه شي. د خیره سره مثال طور پر کې مخکې د دینه مخکې 40 والا او دینه پس بیماری چې شوه اوس لږ 25,000 آو.
د کوټه چای مالک اقبال وای لگ تر لگا 25,00,000 روپو په لګښت دا رستوران خلاص کړی، خو اوس تاوان سره مخ دی.
دا سمو رولو نو تقریبا څنګه ټوټل هر شي سره څنګه دا ډیکور هر شي خرچه مو 25,00,000 کړی و. 5,00,000 روپے پر صرف کرایه ر باندې راغلی دی. سټاف والا دغه شي خرچه څنګه ډیر زیات شي رنه او کار ډیر خراب دی. مون سره هو دغه کې د مینو کې تقریبا و اته قسم څنګه پراټی دی، و اته قسم چای دی، انډی دی او دغه دی چنی دی. زبردست روان شو او فروری کې زمو روان کړه و الحمدلله ډیر ټیټ چلی دو. بیا غنا پاسو کله کورونا رولو بس غنا متاثر شو دغه اوس خو بس ما غدم را دی چې وخت روان دی گزاره کوم نه سره پرې دا لاک ڈاؤن اوس پر 15 دن پرې ہے تا بعد لاک ڈاؤن کې خو کنه او غنا فزیکس کې 15 دن لاک ڈاؤن وکنه اوس خو دغه درخته خبره و چې 7,000-8,000 روپے دی. مخکې بس کنه نه 1,60,000-90,000 دارو زنا سیلو کشمیری چي دی سره چاکلیٹ چاہیے، بادامی چاہیے، اسپیشل دی، ملائی دے، گڑ دے.
حیات آباد فوڈ سٹریٹ تا راغلی یو ځوان عبدالحنان وای چې په خوا به دلته خپل ملګرو سره د ساتيري او خوراک لپاره راته، خو اوس یوازې راځي او هغه رنگ ناشته نشي کړای.
ډیر کم راځو او بس مختصر څه دینه ډیلیوري د پاره کور د پاره یو بس کلبم کړی او کلبم ریته و تاړه کړه، بس مرګری او کاوی ماوی او کړای سیستم بم جوړ کو، بس دلته ټیم پاسې بم وشو، گپ شپ بم لګیدو. اوس دا درې میاشتې بیخي کور کې تنگ شوی و دی او زا سره بیخي هیڅ هغه نشته دی، والا په هر څه اثر غورځولی دی. د کرونا نه مخکې زندگی چې وا ماشاءالله ډېره ښکلې زندگی وا، یو بل ته پوس پوښتنه. اوس دا درې میاشتې کېږي چې کمترین مرګرو نه مونږ هغه خپل مرګری م یو دوه درې میاشتو کې دا نه دی لیدلی. پیالې به و، چینک به و، مرګری به و، دوستان به و، مشترکه به ناسو، نو هغه خوراک هر څه به ډېره زیاته مزه و. یاره اوس خو پشمار دغه حالات دی، تقریبا لس قسم نه ښکاري.
د شینواری تیکی خوندونه رستوران مالک خلیل خان وای د دوی په کار هم ډېر اثر کړی.
سٹار جی کوم دے شنواری نغستے او دمب کڑائی شو او گریل شو سیخ کل شنواری روسٹ دا ہر سے اویلیبل ہو، خو چونکہ اوس بس لگ ڈاؤن شو دے تقریبا 15 مارچ نہ زمون دا ہر سے بند دی کنا. استادانم بالکل چرسی خیبر چرسی او نما دیرنگ روڈ نہ ترسکون نہ روسیو خلکو ډیر زیات خو خواله مونږ چپلی کباب ډیر مشهور او جلیل والا زما دکان کرے 1,10,000 روپے مخ کے پورا کولا اوس خو بس بالکل زیرو مائنس کے روان شپگو میاش تو تقریبا ربان دے 6,60,000 روپے اڑی دلی دی مارچ نہ پسا او ورکڑی مو یوم نہ دی ریکویسٹ مور تڑے رو کچھ رہتا پری گی دی ہاف کی او چونکہ اگوی خپلا وائی مونگ پیڑی ایلا جمع کڑی خامخا با ضرور بیرا کوئی او تقریبا زمونږ 1,20,000 1,30,000 روپے ڈیلی سیل 1,50,000 ڈیلی سیل اوس 5,000-6,000 ترغل
دو غنی برگر خولا گو 150 120 والا او یو ہاف منت یو فل منت تم سره ولا گو اسپیشل جوړ کا دال هغه صحیح ور واچو
عرفات خان بیا افغان برگر او منتو ریسټوران چلوي او دی وای
افغانی برگر دی مونږ سره فی الحال منتو دی. لاک ڈاؤن خو ډیر تکلیفونه جوړ کړل، تلور میں سکے گی خو خا کرونا ډیر خول خو خوشحال خلکو سره خو کرونا ډیر زیات خراب سی. د لاک ڈاؤن خو بیخی ولا خپل شاگردان پیسې پورا کوي شو بیخی تاوان دور سره ولا کرایان ولا سو شاگردان پر کرایان ولا سو پورا کوي شو پیسې او خل ډیر مشکل سره مخته. الله دې خیر کړي. نور ولا شاگردان اول 12 شاگردان او 2 شاگردان لګي او تنا کار کو کارم نسته، کار څه صحیح مزام نشته، هغه بیکاره شو. بس په کورو رنګونه کې مل موته کار نشته، لاک ډاون دا او دا سلون مې سکه هم دې لاک ډاون شروع دا. نور الله دې خیر کړي، دا کله ختمي خلک ډیر زیات ورختا کړي، ډیر خلک خفادي پریشان دي.
د پی خبر په حیات آباد فوډ سټریټ کې سلويخت پوری ریسټورانونه وو او د شپې به پکې ډیر غنه غونه و، خو اوس پکې ډیر کم کسان په نظر راځي. زیاتره ریسټورانونه پکې تړلې پراته دي. د پیښور پرمختیایي ادارې پېښور ډیولپمنټ اتارټي چارواکي وای دغه فوډ سټریټ یې ټول یوې شخصي ټکې لاندې خلکو ته ورکړی. نو اوس د مالک او کرایدار ترمنځ خبره ده، ځینې مالکان ورته کرایانې پرېښي دي او ځینې یې نه پرېږدي. دوی وایي باید په دې فوډ سټریټ کې د خوراک ترلاسه کولو په وخت ټول خلک د کورونا وایرس نه د بچ کېدو لپاره خودل شوي حکومتي احتیاطي تدابیر عملي کړي او یو بل سره د فاصله ساتي. د کورونا وایرس د پیښو زیاتېدو له وجې په اول وار د مارچ په 22 نیټه په پیښور کې ټول بند اعلان کړل شو، خو بیا وروسته د اپریل په 23 نیټه ځینې نورو کاروبارونو سره ریسټورانونو ته هم د یو شمېر شرطونو سره د خلاصولو اجازه ورکړل شوه. دلته په ریسټورانونو کې چوکۍ کې خودل او خوراک کړل لا هم مندي او خلک یې یوازې له ځانونو سره وړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پی خبر.